ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې یو ډیر شمنه ټدا په دې اوسه ته خبري خبرونه کې د تازه شپه په منهر کې لوي یو باندې کومه خبرونه او ځړټکی د خیبر پختونخوا د رزمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټه بریده کې لږ تر لږه څلور پولیس اسکر جوړ شوي او دا په داسې حال چې پرون د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا په غونډه کې د خیبر پختونخوا په امنیتي صورتحال خبري شوې. افغان طالبان یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جنکو او ښځو په کار بندیز له پرېکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې پر لویه کچه د احتجاج کوونکو نیولو په هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښکاره کړې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. استاذ د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا د رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټه برید کې لږ تر لږه څلور پولیس اسکر جوبل شوي دي. د پولیسو ځای مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلي دا د رسمل خان په تاریخ کې د ترخګرو تر ټولو ستر او منظم برید وو او دوی غوښتل چې ودانۍ ته په ننوتلو لویه تباهي رامنځته کړي خو پولیسو یې مخه ونیوه او برید کوونکي یې په شا وتنبول. دا برید د رسمل خان په کلاچی پولیس تھانې په ټاکواني چک پوسټه شوی دی. په برید کې د پوستې درې وړه خونو نه وسلوالو په وړه وسله او پراکټونو باندې حمله کړي او بیا یې ورباندې لاسي بمونه غورځولي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستي. دا په داسې حال چې کله دم تنظیم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 لپاره د نوي تنظیمي ډانچې اعلان کړی دی. څېړونکي وایي چې د طالبانو نوي تنظیمي ډانچې د یو حکومت په څیر ده او د دې نه معلومیږي چې په سیمه کې به راتلونکي کې د ودانې پیښې زیاتېږي. ټي ټي پي خبریالانو ته په لیږل شوي یو بیان کې د نوي تنظیمي ډانچې تفصیل شریک کړی. په دې کې د وو وزارتونو د ځانمرګي کوونکو څانګه، عدلیه او د وو ولایتونو لپاره وزارتونه هم اعلان شوي دي. د کال 2023 د فروری په میاشت کې هم د ټي ټي پي لخوا د تنظیمي ډانچې اعلان شوی وو. د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ په کال 2023 اکتوبر میاشت کې شروع شوي مذاکرات ختم شوي. ټي ټي پي په 23 نومبر د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی او د هغې وروستو یې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. څېړنیزې ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پي د 16 زیات بریدونو ذمواري منلي دي. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې پرون په غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د تشدد وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په فعالیتونو باندې غور کړی دی. د ان سی سي دی غونډې په اړه باندې حکومتي اعلامیه کې ویل شوي دي چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورتحال او امن په اړه باندې د اخیستل شوو ګامونو حال احوال تیر کړی دی. افغان طالبانو یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جنکو او ښځو په کار بندیز له پرېکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. د افغان طالبانو بیان زبی الله مجاهد د ټلیفوني تماس د لارې امریکا غږ ته ویلي چې اسلامي امارت اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغه برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته وړاندې یې حاجت وو. تیره اونۍ د طالبانو د اقتصاد وزارت په یو لیکل شوي امر کې ښځې او جنکۍ په داخلي او بهرنۍ غیر دولتي سازمانونو او موسسو کې د کار کولو څخه منع کړې وي. په دغه لیکل شوي پیغام کې چې د طالبانو د اقتصاد د سرپرست وزیر دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی راغلی وو چې د دې پرېکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراد دي. د طالبانو حکومت وایان زیاته کړې ده چې د اسلامي امارت د فرمان په اساس چې په هیواد کې د شریع قوانینو پلي کېدو لپاره دی ښځې باید غیر دولتي دفترونو ته لاړې نه شي. د طالبانو دغه اقدام ته د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جمعې په ورځ په دې اړه باندې اعلامیه کې په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار د طالبانو حکومت بندیز د ښځو له حقونو څخه ظالمانه سرغړونه بللي او غندنه یې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر لینډا تامس پرون ویلي چې په بشري ادارو کې د ښځو په فعالیتونو د طالبانو د بندیز پرېکړه به جدي پایلې ولري. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل له بلوچستان په گوادر کې په لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او په هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښکاره کړې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. د بلوچستان په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو د نیولو او د هغوی د احتجاج مخه نیولو په ضد په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ جماعت اسلامي احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکو په گوادر کې د حق دو تحریک د غړو د نیولو په خلاف او په گوادر کې په احتجاج کوونکو د پولیسو د لاٹی چارج اوخ کے بیاون کی گیس استعمالولو غندنه کړي او د تحریک د سلو پورې زیاتو نیول شو غړو د خوشی کولو غوښتنه یې هم کړې ده. د ملت ځینې نورو خارونو په څیر د بلوچستان په سر خارکوټه کې هم د جماعت اسلامي ګوند له لوري احتجاجي لاریون او غونډه شوې. د احتجاج کوونکو تر څنګ د گوادر پولیسو د جسارت نومي ورځپاڼې رپورټر عبیدالله او د هغه درې زامن هم نیول شوي. د گوادر د پریس کلب د خبریالانو له لوري احتجاج کولو وروسته د خبریال درې زامن پرېښودل شوي، خو یاد خبریال لا هم د پولیسو په بند کې دی. د بلوچستان د خبریالانو مرکزي تنظیم د بلوچستان یونین آف جرنلسټ د خبریال عبیدالله نیول په سختو ټکو غندلي او له حکومت څخه یې زر تر زره د هغه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په گوادر کې د روانو حالاتو په اړه د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په گوادر کې په لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او بندیزونه د اندېښنې وړ دي. د ادارې په خبره خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. امنیسټي انټرنیشنل له حکومت څخه غوښتلي دي چې خلکو ته د اسانتیاوې پیدا کړي. د بلوچستان حکومت په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفع 144 لګولې ده. د حکومت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د امنیت د خرابېدو ویره پیدا شوې، د خلکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر یې دفع 144 لګولې. اعلامیه زیاتوي چې په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د وسلې نمایش پر لټ وهل، احتجاج یا ریلی کول، 50 یا تر 50 زیاتو کسانو یو ځای کېدلو باندې پابندي ده. د گوادر احتجاج کوونکي وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي، ځکه احتجاج کولو ته اړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوه فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور، د خیبر پختونخوا په دی اسماعیل خان سیمه کې ترهګرو د پولیسو په پوستا د سپکو او درنو وسلو برید کړی چې پکې لکتر لګه درې پولیس او ژوبل شوي دي. پولیسو ویلي د رئیس اسماعیل خان په تاریخ کې دا د ترهګرۍ تر ټولو ستر او منظم برید و، او دوی غوښتل د پولیسو ودانۍ ته په ننوتلو سره ستره تباهي رامنځته کړي، خو پولیسو یې مخنیولی او پر شا یې تمبولی. څېړونکي وایي دا برید د تیرو 60 کالو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد ناکامي څرګندوي. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلي ضلع ډېر اسماعیل خان پولیسو مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلي دا د ډېر اسماعیل خان په تاریخ کې د ترهګرو تر ټولو ستر او منظم برید فو، او دوی غوښتل د پولیسو ودانۍ ته ورنوتلو سره ستره تباهي رامنځته کړي، خو پولیسو په میړانه سره ترهګرو مخه نیولې او د هغوی برید په شا تمبه فلایتای. پولیس وایي دا برید د زیارت او زمې په منځ شپه کې د ډېر اسماعیل خان د کولاچی پولیس ثانې په ټکواړه پوستا شوی، چې دغه ترهګرو د پولیسو په پوستا د دریو اړخونو څخه د سپکو وسلو ترڅنګ د راکټ لانسرو ډزې کړې او همدې سره د پوستې په ودانۍ لاسي بمونه ورسره فلیتي. د ډېر اسماعیل خان د ضلع پولیسو د مشر یا ډی پی او دفتر نه خبر شوی بیان کې ویل شوی په دغه برید کې څلور پولیس اسکر ژوبل شوي دي. د دغه برید زموږه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستي. په ډېر اسماعیل خان کې په کال 2013 کې هم په مرکزی زندان وسله وال برید شوی وو، چې په کې د پولیسو له بند څخه نږدې 400 څخه زیات مهم بندیان خوشي کړي وو. په ډېر اسماعیل خان کې تازه پیښې په اړه په ګومل پونتون کې د سیاسياتو استاد کلیم شاه بخاري وایي
د ډی آی خان د تاریخ تر ټولو ستر اټیک وي. دا د ریاست یو ناکامي مشتش کاروي سي کم او شل کال جنگ په دې علاقو باندې وسولې، په دې پښتونخوا باندې کم شل کال تیر جنگ وسولې، د هغه هیڅ فائدہ نه وته. دا هغه تر اوسه پورې داسې سمرات عوام ته نسول ملاو چې کوم خلک به کور سول، خلک مړ سول، پشي د خلکو جایدادونه پشي تباس ول.
تر دې پیش وړاندې هم د زیارت په ورځ د پښتونخوا د کورمې ضلع په اراولي سیمه کې تر هغه سره په جګړه کې درې پوځیان وژل سیف وو. د رواني اونۍ په پیل کې د بلوچستان په کاهان سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د شخړل شوي چاودونکو موادو په چاودنه کې 15 پوځیان وژل سیف وو. د هغه برید زمواري د بلوچستانو یوې وسله والې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي په غاړه اخستې وه. همدې سره لکه مروت شمالي وزیرستان او بنو کې هم د پولیسو په مرکزونو بریدونه سره په شمالي وزیرستان کې په پوځي سرتیرو درې ځانمرګي بریدونه شوي، چې پکشي امنیتي عسکرو ته غړي مرغوبلې اړه فلیتي. په پاکستان کې د ورستي بریدونه ورسته له هغې زیات شوي چې ناکلونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان په 13 نومبر میاشت کې له حکومت سره خپل ډزبندي ختمه کړې. د دې نه امنی مخنیوي لپاره حکومتي ترجیحات څه دي؟ په دې اړه بیا کلیم شاه بخاري وایي
صوبایي حکومت د دې طرف ته توجه بخی نسن نه د دې خلاف عملی قدم اخلي تازه کمر د بنو پارٹی کې وګورو نو د زیاتره کې پکې حکومت دی ادارو او دیغو دی وزیرانو موقف دا وي سی باونډری نه د خلک راوړي د سرنګي نو دا په وفاق باندې ورړي نو دلته هغه کوارډینیشن نشته چې کوم کوارډینیشن کول پکاره فدرل سطح باندې 13 شلو کلو شي کوم جنگ وسوي کنه د هغه مشتنن بیا دا ریزلټ را اشکارا جی سی پکی پکې شي د شتګرد بیا واپس د سره ځخه خپل ریوایول کوي لګي
د پاکستان د انګریزي ژبه ایکسپریس ټریبیون رسپانډ غیر رسمي شمیرو لمخه وای د 2020 کال د اگست 15 د 2020 کال د اگست 14 پورې د ترهګرۍ پیښې 50% زیاتې شوې دي وای په افغانستان کې طالبانو له وکمنۍ وروسته په تیر شاوخوا یو نیم کال کې په ټول پاکستان کې ترهګرۍ په 250 بریدونو کې نږدې 433 کسان وژل شوي او 719 تنه ټپیان شوي دي ادنان بیٹنای دیفا ډیرا اسماعیل خان
کل عدم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 لپاره د نوی تنظیمی جوړښت اعلان کړی چېډونکو وایي د طالبانو نوی تنظیمی جوړښت د یو حکومت په څیر وي او لدې نه معلومیږي چې په سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې د بدامنۍ پیښې زیاتېږي نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې
ٹی ٹی پی خبریالانو ته په لیګلی یو بیان کې د نوی تنظیمی ډانچې تفصیل شریک کړی دی په دې کې د وو وزارتونو د ځانمرګي بریدکونکو څنګه عدلیه او د وو ولایتونو د پاره وزارتونه اعلان شوی دی د کال 2022 د پرورې په میاشت کې هم د ټي ټي پی لخوا د تنظیمي دانچې اعلان شوی و سیولونکو خبريال ابتهار پر دوس دی وته ویل نوې تنظیمي دانچا ډیره منظمه ښکاری نو موړي ویل ټي ټي پی د یو کال دم تنظیم نه د یو سیاسي قوت په توګه ځان را مخې ته کوي او ښکاری چې د دوی مقصد د علاقو قبضه کولو تر څنګ حکومت او نظریه هم د ځان سره راوړل دي
یو فل بلون انسرجنسي مونږ دی ته ویو چې یو ګروپ یې چې دا غي صرف مقاصد چې کوم دی هغه ټریټوريال چې دی هغه نه بلکې هغه ګورننس او ایديولوژي هم ځان سره چې دی هغه راوړي او دا مونږ کتلیو دینه مخکې د افغان طالبانو کې نو مونږ د ریسټرکچرینګ چې کوم د ټي ټي پی چې دی کوم ګورو نو دا غي ریسټرکچرینګ بالکل هماغه پیټرن باندې دی کوم باندې چې کله د اشرف غنی او د حامد کرزی حکومتونه په افغانستان کې وو نو هغه شیډو گورنران چې دغه طریقې د افغان طالبان چې دغه ځان د بارس دغه ساتلی او هغه به شیډو کې چې د خپل کارونه زده کول
د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ په کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې مذاکرات شروع شوه کوم چې اوس ختم شوه دی ٹی ٹی پی په 28 نومبر د دزبندې ختمولو اعلان کړی دی او دا غیر وروسته په بریدونو کې زیاتواله راغله سیړنیزي ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ٹی ٹی پی د شپیتو نه زیاتو د بریدونو ذمہواری منلې دي سیړونکو خبريال حق نواز دی وته ویل د ٹی ټی پی وړاندې ډانچه دومره منظم نه و اوس ورسره وړې وړې ډلې هم را یوځي شوې او د مذاکراتو په وخت ٹی ٹی پی نور هم مضبوطه او پاله شوې ده نو موړي ویل نوې تنظیمي ډانچا د یو اوګه جنگ تیارې ښکاري
نو پاره کې یو څه صرف زما په نظر کې دي چې د سند او د پنجاب د لپاره پکې هغه شان ولې د دی پرې خودل آیا د دی تحریک طالبان مقصد صرف او صرف خپل اثر په خیبر پختونخوا او په بلوچستان په صوبو کې زیاتول دي پنجاب او په سند کې د هغه شان تک نه کمیشن جوړ کړی نه سکه شام ښکار شوی دي
د پاکستان نېشنل سکیورټي کمیټې یا د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د تشدد د روستو پیښو او د وسلواله ډلې د تحریک طالبان پاکستان په فعالیتونو غور کړی دی د ان اس سي د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوی چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورتحال او د امن او امان لپاره اخیستل شو ګامونو حال تیر کړی دی پروستیو کې پوزیو حکومتي چارواکو ویلي د تراګري ز جګړه کې زی خلکو او د امنیتي ادارو اهلکارو ډېر قرباني ورکړي دي او چاته به هم اجازه ورنکړي چې د تراګري ز لستروړنې غړي وړي کی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
تاسو د وی ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ صفو نشئ اوریدلی نو په لاندنیو لندو صفو یا شارټ ویوز د وی ای ډی وار رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و 530 او یو 2030 کیلو هرتز اوریدلی شئ او د ماخام اتو بجو نه تر لس پرې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د مخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پرې په نه دوه و اوریدل شي.
درنو اردوونکو، په 2020 کال کې سوات ته د طالبانو په بیا راګرځېدو او دغلته د ترهګرۍ له امله سیلګرۍ ته څومره زیان وخت او دا چې په 2023 کال کې به سوات له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ وي، په دې اړه له سوات څخه د ډیبي خبریال فیاض ظفر یو راپور تیار کړی.
د سوات ځایي اوسیدونکي وایي چې د کال 2023 اولې شپږ میاشتې په امن او خوشحالۍ سره تیرې شوې، خو وہ میش کے پاغرونو کے دا ستالی بسلوالو دا راخر کی دو دا امنیتی اسکرو تختولو او یو بمی چودن کے دا امن لخکر زور مشر ادریس خان سر دا ملگرو دا وجن روستو دا سوات خلق راپاس دل او دا بدمنی پزیدی پا وو دا سلونو کے یو لس قاٹ پاسون نا اکڑل. دې پاسونو له کبله وسلوال د سواد نه اوتل او سواد کې به امن قائم شو. اوس د سواد د مختلف تنظیمو او انتظامی کوشش ته چې د سیلانیانو اعتماد بحال کړي. د سواد قومي جرګې غړی او د سواد هوټلز اسوسییشن مشر زاهد خان وایي
اوس موږ کوشش کوو چې یاره دغه سیلګرو هغه اعتماد بحال کړي، ځکه چې قوم را پاسې ده او دلته د امن لپاره اواز پورته کو پاسونی وکړو، نو داغه په وجه باندې هغه هسي چې چا کولی هغه ناکام شوی شړل شوی. وسم د خلکو هغه اعتماد رورو به حل کیږي او خلک را روان دي او دا سره ابزایی د پاره مونږ کوشش کوو چې را د جنوري ثابت امیاش مونږه غیتا 50% ډیسکاونټ ورکو په کمرو په کرایې کې.
د سواد پولیس وایي چې ټول سواد کې په امنیت دی او د ووري کې دوسر یو شمېر سیلانین سواد ته را روان دي. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنډا بروایی
تاسو یقین کوئ موسم دومره کوله سو چې اخ د سواد حسن بالکل دوباله کړه. اوس تاسو ګوري معلوم جباو الحمدلله ډکه ده کالام صورتحال تاسو تخپلا پته لګېدل ده چلته څنګه واور وشو نو ټورست نه ډک سو نو موږ هم ټول ته دا تاسو په توسط باندې وایس اف امریکا په توسط باندې ریکوست کو په پښتو سه ایز ا ډیسټریکټ پولیس افیسر چې راسی د سواد خلاو ګوري د سواد امن به ان شاء الله تاسو انجای کوي او د سواد موسم به تاسو انجای کوي. نو هر کله راشه پیغام ورکو جی.
د سواد ځلې انتظامی تیرو مشت کوم د سواد په بلبل سمو کې ملي وکړي. د سواد مرستر ډیپټی کمشنر سویل احمد خان وای
موږ په کالام کې یو جی پریلی دا غینه علاوه په غبین جبا کې زموږ یو وینټر فیسټیوال دی. دا غین علاوه زموږ دلته په ملمجبا کې د واورو سره ریلیټډ به مختلف قسمه لوبې کیږي. نو زما ټول او ټول پاکستان ته دا درخواست دی چې راشي او دلته نه کم د ګرمۍ موسم چې په هغه کې د سواد خایس بدلي او دلته د واورو په موسم کې د یخنۍ په موسم کې د سواد په خایس نه محدود شي او دلته دا خایستونه ځان سره وسی.
د سواد قمیجرګي سواد ولسی پاسون او د سواد د امن د پاره کار کوونکی نور تنظیمون چارواکي وایي چې دغه کې سواد کې پوخ امنیت دی او د پوخ امنیت ساتلو ټول ذمہواري صرف د سواد پولیسو ته ورکړی شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
خبریالانو نړیوال تنظیم یا آر ایس ایف په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو شلو کلونو کې په ګرده نړۍ کې د 1100 څخه زیات خبریالان وژل شوي دي، چې 93 په پاکستان، 1 په افغانستان او 350 خبریالان په هند کې وژل شوي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي کال 2023 هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره تر ټولو بد کال و. او نه یوازې دا چې خبریالان د سخت سنسرشپ سره مخامخ وو، بلکې وژل شوی هم دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د آشیل حسین په دې رپورټ کې.
د خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف په تیرو شلو کلونو کې د صحافیانو د پاره خطرناکو 15 هیوادونو کې پاکستان په 5 او افغانستان په 6 نمبر یاد کړی دی چرته چې خبریالان وجل شوی دی. تنظیم په خپل رپورت کې ویلي د کال 2003 نه تر کال 2022 پورې په 2 لسیزو کې د وجل شوو صحافیانو په شمیره کې په ختمیدونکي کال 2022 کې هم د خبریالانو وجنې شوي او تنظیم زیاتوي چې د کال 2000 نه وروسته تر اوسه پورې ټول 1,178 صحافیان وجل شوی دی. د پاکستان په کچه د صحافیانو د حقونو تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ صدر افضل بٹ ڈیوا توائی ټول نړۍ پاکستان هم د صحافیانو لپاره د خطرناکو هیوادونو په نوم لړکی اچولې دی.
میکنزم ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ کسی جرنلسٹ کو دھمکیاں دی جائیں، اسے آواز کیا جائے، اسے ٹارچر کیا جائے.
غوی په پاکستان کې د بد امرغ داسې کم طریقې کار نشته که یو خبریال د دړکو او اغوا سره مخ شي چې د هغې لپاره حکومت په ګامونو پورته کولو مجبوره کړي. ښاغلی افضل بټ بیا وایي کال 2022 هم په پاکستان کې د صحافتي ازادۍ لپاره تر ټولو بدترین کال وو او وایي چې په دې کال کې نه یوازې خبریال ارشد شریف په بهر هیواد کې په مرموز ډول ووجلې شو، بلکې زیاتره خبریالان د مقدمو سره هم مخ شوي دي. د بې پولي خبریالانو د نړیوال تنظیم سیکرټری جنرل کریسټوف ډولیر ویلی د وجل شوو 1,178 صحافیانو د شمیرو په شا هغه سحری شخصیتونه او ارادې دي چې خپل ځانونه یې قربان کړي او معلومات یې راټول کړي دي. د تنظیم د رپورت تر مخه روان کال 2022 کې 850 صحافیان وجل شوي او دا شمیره په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو زیاته ده. د تنظیم د رپورت تر مخه په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو زیات خبریالان په عراق او شام کې وجل شوي چې شمیره 1,518 ده او دا په ټوله نړۍ کې د نورو وجل شوو خبریالانو د شمیرې دریمه برخه جوړیږي. تاریخ په رپورت کې هغه 15 هیوادونه یاد شوي دي چرته چې د کال 2003 نه راپدې خو د اتیا پورې صحافیان وجل شوي دي. دا ریسپ د رپورت تر مخه په دې موده کې 93 صحافیان په پاکستان کې، 1,80 په افغانستان کې، 78 په سومالیا کې او 850 خبریالان په هند کې وجل شوي دي. ځای خبریال حنیف الرحمن وایس اف امریکا ډیوه ته وایي په پاکستان کې نه یوازې دا چې خبریالان وجل کیږي ګواښول کیږي، بلکې دوی د سخت سینسرشپ سره هم مخ دي او صحافیان نشي کولی چې په پاکستان کې د لادره کتنانو په ستونزه او د پی ټی ایم په حلو ځلو په ډاډه زړه لیکل او خبرې وکړي شي.
چې په کوم خبرو باندې زیات بحث کول دي یا نه دي کول، یا په کوم معاملې باندې کوم خبره کول ده نو څومره حد پورې خبره کول ده، او په کومو خبرو باندې مونږ تنقید کولی شو او نشو کولای.
په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد کېدونکو جرمونو باندې نظر لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نیټورک د کال 2022 په خپل رپورت کې ویلي چې د کال 2012 او 2022 میانځ موده کې د پاکستان دننه 350 صحافیان وجل شوي، خو د رپورت تر مخه د صحافیانو د قتل په دې 350 مقدمو کې یوازې د 2 صحافیانو قاتلانو ته سزاګانې ورکړې شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بشری حقوقو فعال او د لګکیو مشان وای کال 2022 کې پاکستان کې د میشت اقلیتونو د زورولو پیښو کې زیاتواله راغلی چې له امله دوی د شته ازادۍ او حقوقو نه هم محروم شوي دي. د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقوقو د تحفظ په خلای کوي، خو د بشری حقوقو تنظیمونه تور لګوي چې پاکستان د لګکیو حقوقو خوندي ساتلو کې ناکامه دي. او د امریکا حکومت د مذهبي ازادۍ په اړه کمیشن هم پاکستان کې د لګکیو د زورولو او د دوی د حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو اندېښنې ښودلي. پیر ولای چاپري نور حال راکوي.
د احمدی جماعت ویان عامر محمود وای دوی په کال 2022 کې پاکستان کې د شته مذهبي ازادو او انساني حقوقو نه محروم شوې دي.
سال گزشتہ 2022 کا ہی جائزہ لے لیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز مہم جو ہے اس میں ایک شدت آئی ہے.
اغویل کال 2022 پا دے لحاظ سر ہم دیر بدتر ہو چی دا احمدیانو پا زد تندرہ وڈلو پرابیگنڈا کی دیر شدت راغل دے او مذہبی جنونیانو لخوا سوشل میڈیا دلار خلکو تتردے پوری اپیلو نشیوی چی احمدی امیدار زنانو گیردو کی دن ندی دا دوی بچی قتل کری شی. عامر محمود پا خبر سخ کال احمدیانو مقدس مقاماتو او دا دوی دا قبرونو دا سپکاوی واقعات ہم زیاد شوی دی. خدا په خبره په دې واقعیاتو کې ککړ تنانو په ضد حکومت اس کاروائی نه ده کړې. د بشری او د لګکو د حقونو فعال پیټر جیکب وایي کال 2022 کې پاکستان ریاست لخوا د لګکو د ګټو لپاره یو شمېر پریکړې شوې دي چې پکې پنجاب او خیبر پختونخوا تعلیمي ادارو کې د مذهبي لګکو لپاره 2% کوټې او د اقلیتونو د ملازمتونو کوټه په ځای کولو پریکړې شوې دي. خو پیټر جیکب د حکومت لخوا الکترونیکی جرمونو قانون د لاندې د مذهب د سپکاوي په تور قضیو کې د کاروایو اختیار ورکول د سخت کال له ټولو نه زیاته خطرناک فیصله بولي.
ایک خاص بات جو 2022 میں خطرناک ہوئی اور وہ یہ تھی کہ سائبر کرائم کے اوپر جو قانون بنایا گیا بلاسفیمی لا کو اس کا حصہ بنا دیا گیا.
اغول د مذهب د سپکاوی قانون الکترونیکی جرمونو قانون سره تړلو له امله د توهین مذهب قانون غلط کارولو په سر اندېخلې نانور هم زیاتې شوې دي. د پاکستان مرکز کې واکمن پی ڈی ایم د اقلیتونو د حقونو د دفاع په خلی کوي. د اقلیتونو د زورولو د دوی د زنانو سره جبري ودونو اطلاعات او تخبرګون کې د مذهبي او والی لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مولانا طاهر اشرفي یو ډیو سره خبرو کې دا رد کړی دي. او په مرکز کې واکمن پی ڈی ایم کې شامل د پیپلز پارټي اقلیتي غړي عامر جیوا سخت کال پارلیمان کې د لګکو په حق کې منظور کړی شوی قانون سازه په حق له وی او ای ڈیو ته صدا سوایي.
کرسچن میرج ایکٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. اس پہ مائنورٹیز ڈے فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا گیا.
اغول د عیسائی اقلیت د ودونو سره تړلې قانون او پارلمان کې د لګکو کامیر وز منزل او د لګکو د سیټونو زیاتوالي په حق له قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کېدل د دوی د حکومت لوی لاسته راوړنې دي. خو سمو د وړاندې قانوني سمله ته خپل وینا کې هم په مرکز کې واکمن پی ڈی ایم کې شامل مسلم لیگ نواز ګوند د بشري حقوقو وزیر ریاض حسین پیرزاده منلې و پاکستان لګکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. اغه ویلو د مرکزی وزیر په حیثیت پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړاونو په سر راپور تکیدون کې نیوکو ته جواب ویل دا غ فرض دی. خو د ریاض پیرزاده په خبره اغه په دې معاملې د پاکستانی ادارو دفاع ډیر په مات زړه سره کوي. مرکزی وزیر زیاته کړې و پنجاب صوبه کې احمدی اقلیت او شیعه مسلمانان بی ګنا بی خطا پرړا روز وجلی شي. د سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو تر مخه تیر کال پاکستان کې د مذهب سوکاوی باندې تورن درې تنان د عدالتي کاروایو نه بغیر د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلی شوي وو. ادارې شمیرې زیاتوي دغه یو کال کې د څلور اتیاو نه زیات تنانو په ضد د توهین مذهب قانون د لاندې کاروایی شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنوردونکو د وایس آف امریکا ډیوا ده. د بخن نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې پر لویې کچا د احتجاج کوونکو نیول او پر هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښودلې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپل رایې د څرګندولو حق لري. د بلوچستان په گوادر ښار کې د حکومت له لوري د احتجاج کوونکو د نیولو او د هغوی د احتجاج مخه نیولو پر ضد په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ د جماعت اسلامي ګوند له لوري احتجاجونه شوي. نور حال د دې خبريال حفیظ الله شیرانی راکوي.
د ملک د جنو نورو شارونو په چیر د بلوچستان په سر شار کوټه کې هم د جماعت اسلامي ګوند لور احتجاجي لاریون او غونډه وسوه. په احتجاج کې شریک د جماعت اسلامي ګوند مرستيال مشر عبدالکبیر شاکر لډي وسره په خبرو کې وویل په گوادر کې د حق دو تحریک د احتجاج کوونکو د غشتنو د منلو پر ځای حکومت احتجاج کوونکو نیولی ډبولی او د غوي پر ضد مقدمه درج کړې دي.
موږ مزید د تحریک مختوړو او موږ خپل حق چې ترڅونی حاصل کړی موږ په قرار نه کړو.
د بلوچستان په گوادر شار کې لتیرو دوه میاسو را پیسې او گوادر ته حق ورکړی تحریک للوري احتجاج روان دی او هلته پرلط وهدی وو. د دې احتجاجي تحریک مشري د جماعت اسلامي ګوند فعال مرکزی غړی مولانا هدایت الرحمن کوي. خو د مولانا په خبره چې د گوادر احتجاج د ګوند نه بلکې د گوادر د اولس احتجاج دی. لتیرو څلور ورځو څخه حکومت احتجاج کوونکي له پرلط پورته کړي او تر سل زیات احتجاج کوونکي هم نیولې دي. د ګوند غړي تور پوری کوي چې حکومت پر دوی تشدد کړی او د پولیسو د تشدد لاسه په اورمارا شهر کې د تحریک یو غړی وژل سوی هم دی. حکومت د دې تند وژنې د دعوی په اړه کوم دریځ ورکولو څخه ډډه کوي، خو د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزا لانګو په خبري کانفرنس کې وویل په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک او مولانا هدایت الرحمن د گوادر شاوخوا سیمې بندې کړې دي. له مولانا سره خبرو لپاره وزیران ورغلي وو، خو مولانا سنجیده نه وو. په گوادر کې پلت کوونکو تیره ورځ حکومتي ځایونو ته د تاوان رسونې هڅه کړې وه. پولیس یې په ډبرو وستلي او وسله لرونکي احتجاج کوونکو د پولیسو پر یو عسکر ډزې کړې او وژلی دی. د احتجاج کوونکو ترڅنګ د گوادر پولیسو د جسارت نومي ورځپاڼې رپورټر عبیدالله او د هغه درې زامن هم نیولې دي. د گوادر د پریس کلب د خبریالانو له لوري له احتجاج کولو وروسته د خبریال درې زامن پرېښول سوي، خو یاد خبریال لا هم د پولیسو په بند کې دی. ډیوه د خبریال د نیولو لامل معلومولو لپاره د گوادر پولیسو د تانی پر نمبرو په بیا بیا رابطه وکړه، په دریز اخیستلو کې بریالي نسو. د بلوچستان د خبریالانو مرکزی تنظیم بلوچستان یونین اف جرنالیست د خبریال عبیدالله نیول په سختو ټکو غندلی او له حکومت څخه یې زر تر زره د هغه د خلاصولو غوښتنه کړې. په گوادر کې د روانو حالاتو په اړه د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په گوادر کې پر لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او بندیزونه د اندېښنې وړ دي. د ادارې په خبره خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. امنیسټي انټرنیشنل له حکومت څخه غوښتي چې و خلکو ته د اسانتیاوې پیدا کړي. د گوادر احتجاج کوونکي وایي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاوو څخه بې برخې دي، ځکه احتجاج کولو ته اړسوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دینم د خالي ورځ د کال 2022 دسمبر د میاشتې 1 منټه ده. په دې اوساته خبري خبرونه کې د تازه شپه په منهر کې لوي یم لاندې کومه خبرونه او سرټکی د خبر پختونخوا د رزمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټ بریف کې لږ تر لږه څلور پولیس اسکر جوبل شوي، او دا په داسې حال چې پرون د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا په غونډه کې د خبر پختونخوا په امنیتي صورتحال خبرې شوې. افغان طالبان یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جنکو او ښځو په کار بندیز لپاره کړې دفاع کړي او وایي چې دغه بندیز په بشپړ توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې پر لویه کچه د احتجاج کوونکو نیولو په هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښکاره کړې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپلې رای د څرګندولو حق لري. استاد د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا د رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټه برید کې لږ تر لږه څلور پولیس اسکر جوبل شوي دي. د پولیسو ځایي مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلي دا د رسمل خان په تاریخ کې د ترخګرو تر ټولو ستر او منظم برید وو، او دوی غوښتل چې ودانۍ ته په ننوتلو لویه تباهي رامنځته کړي، خو پولیسو یې مخه ونیوه او برید کوونکي یې په شا وتنبول. دا برید د ډیرسمل خان په کلاچی پولیس تھانې په ټاکواني چک پوسټه شوی دی. په برید کې د پوستې درې وړ خونو نه وسلوالو په وړه وسله او پراکټونو باندې حمله کړې او بیا یې ورباندې لاسي بمونه غورځولې دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستي. دا په داسې حال چې کله دم تنظیم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 لپاره د نوي تنظیمي ډانچې اعلان کړی دی. څېړونکي وایي چې طالبانو نوی تنظیمی ڈانچے د یو حکومت په څیر ده، او د دې نه معلومیږي چې په سیمه کې به راتلونکو کې د ودانې پیښې زیاتېږي. ټي ټي پی خبریالانو ته په لیږل شوی یو بیان کې د نوی تنظیمی ڈانچې تفصیل شریک کړي. په دې کې د وو وزارتونو د ځانمرګي کوونکو څنګه عدلیه او د وو ولایتونو لپاره وزارتونه هم اعلان شوي دي. د کال 2023 د فروری په میاشت کې هم د ټي ټي پی لخوا د تنظیمی ڈانچې اعلان شوی وو. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په کال 2023 اکتوبر میاشت کې شروع شوی مذاکرات ختم شوي. ټي ټي پی په 23 نومبر د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی او د هغې وروسته یې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. څېړنیزې ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پی د 60 زیات بریدونو ذمواری منلی دي. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې پرون په غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د تشدد وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په فعالیتونو باندې غور کړی دی. د ان سی سی دی غونډې په اړه باندې حکومتي اعلامیه کې ویل شوي دي چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورتحال او امن په اړه باندې د اخیستل شوو ګامونو حال احوال تیر کړی دی. افغان طالبانو یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جینکو او ښځو په کار بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. د افغان طالبانو بیان ذبی الله مجاهد د ټلیفوني تماس د لارې امریکا غږ ته ویلي چې اسلامي امارت اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغه برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته وړاندې حاجت وو. تیره اونۍ د طالبانو د اقتصاد وزارت په یو لیکل شوي امر کې ښځې او جینکۍ په داخلي او بهرنۍ غیر دولتي سازمانونو او موسسو کې د کار کولو څخه منع کړي وي. په دغه لیکل شوي پیغام کې چې د طالبانو د اقتصاد د سرپرست وزیر دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی راغلی وو چې د دې پریکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراد دي. د طالبانو حکومت وایان زیاته کړې ده چې د اسلامي امارت د فرمان په اساس چې په هیواد کې د شرعي قوانینو پلي کېدو لپاره دی ښځې باید غیر دولتي دفترونو ته لاړې نه شي. د طالبانو دغه اقدام ته د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جمعې په ورځ په دې اړه باندې اعلامیه کې په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار د طالبانو حکومت بندیز د ښځو له حقونو څخه ظالمانه سرغړونه بللې او غندنه یې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر لینډا تامس پرون ویلي چې په بشري ادارو کې د ښځو په فعالیتونو د طالبانو د بندیز پریکړه به جدي پایلې ولري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې په لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او په هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښکاره کړې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپل رای د څرګندولو حق لري. د بلوچستان په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو د نیولو او د هغوی د احتجاج مخه نیولو په ضد په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ جماعت اسلامي احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکو په گوادر کې د حق دو تحریک د غړو د نیولو په خلاف او په گوادر کې په احتجاج کوونکو د پولیسو لاټی چارج اوخ کې بیان کې ګیس استعمالولو غندنه کړې او د تحریک د سلو پورې زیاتو نیول شو غړو د خوشی کولو غوښتنه یې هم کړې ده. د ملت ځین نور خارونو په سیر د بلوچستان په سر خرکوټه کې هم د جماعت اسلامي ګوند له لوري احتجاجي لاریون او غونډه شوې. د احتجاج کوونکو ترڅنګ د گوادر پولیسو د جسارت نومي ورځپاڼې رپورټر عبید الله او د هغه درې زامن هم نیول شوي. د گوادر د پریس کلب د خبریالانو له لوري احتجاج کولو وروسته د خبریال درې زامن پریښودل شوي خو یاد خبریال لا هم د پولیسو په بند کې دی. د بلوچستان د خبریالانو مرکزي تنظیم د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ د خبریال عبید الله نیول په سختو ټکو غندلي او له حکومت څخه یې زر تر زره د هغه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په گوادر کې د روانو حالاتو په اړه د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په گوادر کې په لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او بندیزونه د اندېښنې وړ دي. د ادارې په خبره خلک د احتجاج کولو او د خپلې رای د څرګندولو حق لري. امنیسټي انټرنیشنل له حکومت څخه غوښتلي دي چې خلکو ته د اسانتیاوې پیدا کړي. د بلوچستان حکومت په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفعه 1440 لګولې ده. د حکومت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د امنیت د خرابېدو ویره پیدا شوې د خلکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر یې د په 1440 لګولې. اعلامیه زیاته چې په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د وسلې نمایش پر لټ وهل احتجاج یا ریلی کول 50 یا تر 50 زیاتو کسانو یو ځای کېدلو باندې پابندي ده. د گوادر احتجاج کوونکي وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي ځکه احتجاج کولو ته اړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا دیوا ده د نړیوال ټولنې له مخالفت سره سره طالبان په مرستندوی ادارو یا انجوګانو کې د ښځو په کار کولو د خپل بندیز دفاع کوي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو پریکړه د دوی په وینا د شریعت مطابق ده. په دې اړه نور حال د محور جلیل پر راپور کې اوري.
ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ټلیفون د لارې ویوی ته وویل چې د واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د حکومت هغو خزینه کارکوونکو ته په کور د کیناستو امر وکړو چې د هغه په قول په غیر ضروري برخو کې کار کولو. هغه ویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې خلک په ان جی اوز کې په هغو برخو کې کار نشي کولی چې د دوی ضرورت پکې نشته. طالبانو یو هفته باندې افغان او نړیوالو ان جی اوز ته امر وکړو چې خزینه کارکوونکو دې معطل کړي. طالبانو په قول په دغو ادارو کې د حجاب پابندي نه کیږي او میرمنې په مخلوط ماحول کې کار کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د فیصلې غندنه کړې ده او متحده قامونو او یو شمېر نړیوالو امدادي ادارو په افغانستان کې خپل ځنې فعالیتونه ځنډولي دي. ملګرو ملتونو او هغو نورو ادارو چې خپل کار یې ځنډولی ویلي د خزینه کارکونکو بغیر امدادي کارونه نشي کولی. نبیله مجاهد ویل د شریعت نافذ کولو سره سم چې څنګه ښځې حکومتي دفترونو ته نشي تللی نو همدغه شان ښځو دپاره لازمي ده چې این جی اوز ته دې نه ځي. هغه زیاته کړه چې حکومتي دفترونه د تیر یو نیم کال راهیسې د ښځو نه بغیر هم چلیږي. د صحت او د ځینو نورو ادارو نه علاوه طالبانو زیاتره ښځینه حکومتي کارکوونکي په کور کې نیولې دي. نبی الله مجاهد وویل ښځینه حکومتي کارکوونکو ته په کور معاشونه ورکول کیږي. دا هفته طالبانو په ناسا په ټول د ښځو د یونیورسټۍ په تعلیم هم پابندي ولګوله او ښځینه زده کوونکي یونیورسټو ته د تګ نه منع کړي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرانو یوې ډلې په امدادي ادارو کې په ښځینه کارکوونکو د طالبانو د پابندۍ غندنه وکړه او دا یې د ښځو د حقونو خلاف ورزي وبلله. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې په ښځو پابندي به نه یوازې دوی د معاش کتلو او د خپلو ټولنو د ملاتړ نه محروم کړي بلکې ښځې به د ډولنیز ژوند نه حذف کړي. افغانستان لپاره د اقوام متحده رابطه کار رمیز الفکروف د زیارت د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې په ښځینه امدادي کارکوونکو د طالبانو د پابندۍ باوجود به ملګري ملتونه په میلیونونو هغو افغانانو ته امداد رسوي چې مرستو ته ضرورت لري. البکروف دا خبر ومنله چې د ښځینه کارکوونکو نه بغیر د صحت په برخه کې به امدادي کار کول مشکل وي خو ضروري خبره دا ده چې امدادي هلې ځلې دوام ولري. د ملګرو ملتونو او د نورو امدادي ادارو اندازه ده چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې د ملک د نیمې نه زیات آبادي ده او په کې 14 میلیون ماشومان هم شامل دي بشري امداد ته ضرورت لري. قریبا 90% افغانان د غربت د کرښې لاندې تللي دي او د 50 کلونو نه د کم عمر د 1 میلیون نه زیات ماشومان د خوراک د کمی سره مخامخ دي. البکروف ویل د اقوام متحده د بیړني امداد څانګې او د ملګرو ملتونو نور چارواکي به په راتلونکو اونیو کې د افغانستان سفر کوي چې په ښځینه امدادي کارکوونکو د بندیز د حل راوستلو لپاره طالبانو سره خبرې وکړي.
پاپ بینیډیکټ څوک چې د کاتولیک چرچ نږدې 8 کاله مشر پاتې وو او په شپږ پیړیو کې لومړی تن وو چا چې استعفا ورکړې وه. دی د خالی شنبې په ورځ د 95 کالو په عمر ومړ. په ورته وخت کې د بینیډیکټ په مرګ د هغه ځایناستي پادری پاپ فرانسیس غوښتنه کړې چې د هغه د روغتیا لپاره د دعا وکړي ځکه چې د اوږده عمر له امله یې صحت خراب شوی دی. پدیر نور حال د وګما جالوان پر رپورٹ کې.
پوپ امریټس بینیډیکټ څوک چې د کیتھولیک چرچ نیز دی اته کاله مشر پاتې او پشپګو پیړو کې رومبې تنو چا چې استعفا ورکړې و د خالی د شنبې پر ورځ د 95 کالو په عمر کې مړ شوی. د بینیډیکټ په مرګ د هغه ځای ناست پادری پوپ فرانسیس اپیل کړی چې د هغه د صحت لپاره دعا وکړي ځکه چې د اوږد عمر له سببه صحت خراب شوی و. کله چې بینیډیکټ په کال 2013 کې په هیرانون کې توګه اعلان وکړو چې د خپل دندې نه استعفا ورکوي نو دا ویلی چې هغه نور په ذهني او په بدني توګه د دې جوګه نه دی چې د پوپ په هیڅ کار وکړي. د ریټایر کېدو وروسته پوپ بینیډیکټ په ډیر کم چالی دلی وي ځکه هغه خپل اخیری کلونه عبادت ته وقف کړی و. هغه د واتیکن په یو کانونټ کې خپل اخیری عمر تیر کړی و. په کال 2013 کې بینیډیکټ د اټلی یو اخبار کوریر جلاسیرا ته خط لیکلی و ویلی و چې هغه د وجود نور توان پر رو رو کمیږي. په جرمني کې په کال 1908 کې د جوزف راتسنګر په نوم پیدا شوی بینیډیکټ د خپل ځوانۍ کلونه د هیواد په سویلي برخه کې د جرمني او آسټریا سرحد ته نږدې تیر کړي. هغه د دویم نړیوال جنگ نه پیل کېدو نه یو کال وړاندې په یو مدرسه کې داخل شوی و خو آخر کار د جرمني پوځ ته لاړو چېرته چې هغه د انټي ایرکرافټ په برخه کې دنده لرله او جنگ په آخرو ورځو کې پوځ پرېښودو. هغه خپل مذهبي زده کړو ته بیرته راغی او په کال 1955 کې پادری جوړ شو. هغه د دویم واتیکن کونسل د سو کلونو د خدمت او مشاورت نه وروسته په کال 1955 کې په پال شپږم د میونخ او فریزینګ آرک بیشپ وټاکل شو چې وروسته د کارډینل عہدې ته هم ورسېد. راتسنګر د شلو کالو نه ډېر د عقیدې د تبلیغ کار وکړو او پوپ جان پال نږدې ملګری او مشیر هم پاتې و. هغه په کال 2015 کې د پوپ جان پال د جنازې مذهبي رسم ترسره او هم هغه میاشت د 2015 پورتنف په توګه منتخب کړی شو. د هغه په دور کې په مذهبي ځایونو کې د پادریانو لخوا د کم عمره ماشومانو سره د جنسي اړیکو ساتلو کیسې رابرسېره شوې وې چې په غبرګون کې بینډکټ ځینې پادریان د دندو څخه لرې کړل او د متاثره کورنیو نه یې بخښنه هم وغوښتله.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې په ورځ انټرنیشنل کورټ اف جسټس یا د انصاف نړیوال عدالت نه وغوښتل چې د فلسطینیانو په سیمو د اسرائیل د قبضې په اړه خپل رائے ورکړي. په دې اړه بشپړ راپور له ارباب محمود علي خبري.
د رایټرز خبري ادارې تر مخه په 193 ملکونو مشتمل د متحده قومونو جنرال اسمبلی د انصاف د نړیوال عدالت نه د دې رائے غوښتنه په یو قرارداد کې کړې ده چې د 80 ووټونو په اکثریت اسمبلی منظور کړه. د امریکا او اسرائیل په شمول سریش هیوادونو د قرارداد په مخالفت کې رائے ورکړه ده او 53 ملکونو په قرارداد د رائے ورکولو نه ډډه وکړه. په قرارداد د وټونو نه وړاندې د اقوام متحده د پاره د اسرائیل سفیر ګیلاد اردان په یو بیان کې ویلي چې یو نړیوال اداره هم دا فیصله نشي کولی چې يهوديان په خپل وطن کې قابضین دي. اسرائیلی سفیر په خپل بیان کې ویلي چې د یوې داسې عدالتي ادارې فیصله چې اختیار ورته د په وینا په اخلاقی توګه بدحاله او د سیاست ښکار اقوام متحده ورکړی وي دغه فیصله به په مکمله توګه غیر قانوني وي. د اسرائیل وزیر اعظم یائر لپید چې د زیارت پنځمبه په ورځ یې بنجمن نتنیاهو زیونیولو په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د متحده قانونو د ګام مخالفت وکړي. هغه وویل دغه مسله نړیوال عدالت ته وړل به د انتها پسندو لاس مضبوط کړي. اسرائیل غربی قاړه غزا او مشرقی یروشلم د کال 1948 په جنگ کې نیولې دي. فلسطین دغه سیمه د خپل آئنده ریاست حصے ګڼي. رایټرز خبری اداره وای اسرائیل د غزا نه انخلا کړي او د مصر تر څنګ د غزا سرحدونه په خپل اختیار کې لري. د کال 2001 په انتخاباتو کې د کامیابی وروسته فلسطینی مسله ډله حماس په غزا حکومت کوي او د اسرائیل سره یې درې جنگونه کړي دي. متحده قانونو د پاره د فلسطینیانو استازي ریاد منصور اول د فلسطینی علاقو په اړه په جنرال اسمبلی کې په قرارداد د ووټونو نه یو ورځ مخکې د اسرائیل داسې نوی حکومت سوګند پورته کړي چې د يهودانو د پاره د آبادو د زیاتولو لوز یې کړی دی. منصور د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته اول د دې پرته چې په قرارداد سرای ورکړي خو که څوک په نړیوال قانون یقین کوي هغه به د انصاف د نړیوال عدالت د رائے احترام کوي او د اسرائیل د حکومت مخې ته به ودرېږي. د اقوام متحده جنرال اسمبلی د انټرنیشنل کورټ آف جسټس نه وغوښتل چې په فلسطینی علاقو د اسرائیل د قبضې آبادکاری او نیول شوي علاقې د زم کولو د قانوني حیثیت په اړه خپل رائے ورکړي. د عدالت نه دا رائے هم غوښتل شوی چې د هغو اقداماتو په اړه دې هم رائے ورکړي چې د یروشلم د آبادی شناخت حیثیت بدلولو او د امتیازي قوانینو او اقداماتو په لړ کې اسرائیل اخلي. د نړیوال عدالت نه غوښتل شوی چې په دې اړه هم اقوام متحده ته مشوره ورکړي چې د اسرائیل پالیسي او عمل د قبضې په قانوني حیثیت څه اثر غورځوي او دا د نورو ملکونو او متحده قانونو د پاره څه مزمرات لري. ICJ د دې مخکې په کال 2004 کې د اسرائیل او فلسطینیانو په مسله خپل رائے ورکړې وا او د اسرائیل د بیلتون دیوال یې غیر قانوني بللې وو. اسرائیل دغه فیصله رد کړې وا او په عدالت یې الزام لګولې وو چې فیصله یې په سیاسي بنیادونو کړې ده. د انصاف نړیوال عدالت چې د اقوام متحده تر ټولو لوی عدالت دی مرکزی دفتر یې د هالند په هیک خار کې دی. د متحده قانونو د غړو ملکونو ترمنځ شخړې حل کوي. د اقوام متحده غړي ملکونه د عدالت د فیصلې منلو پابندي خو عدالت سره د اختیار نشته چې خپل فیصلې نافذ کړي شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
کو دا وایس اف امریکا دی ولا د پاکستان د خزانه وزارت وای روان مالی کال 2023م په لومړی او څلور میاشت کې مالی خساره د قمی عملان 1.15% ته زیاته شوې، او د ملک د ننه مخ په زیاتې ګرانۍ کمیدون کې اقتصادي پرمختیا او د غیر ملکی زر مبادله کم ذخیره د حکومت لپاره غټ چیلنجونه دي. اقتصاد پوهان وای په پاکستان کې د روپۍ د قدر د کمی، د قرضو د واپسۍ او برامداتو د کمیل عمله مالی خساره زیاتیږي، چې له وجې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF لخوا هم پاکستان ته په پورونو ترلاسه کولو کې ستونزې جوړیږي. نور تفصیل د ریاضو صاحب رپورٹ کې.
د پاکستان وزارت خزانه خبرداري ورکړی روان مالی کال په لومبه سلور میاشتو کې مالیاتي خساره د 10% نه زیاته شوه، او روان کال به ګرانی 3% وي. د خزانه وزارت ویلي د کمی اقتصادي پرمختیا، ګرانی او د غیر ملکی زر مبادله کمی د اقتصاد د فارغت چیلنجونه دي. د اقتصاد ماهر پروفیسور منظور علي وی وی ډیو توای چې د درآمدات او برآمدات ترمنځ فرق زیات دي، او د حکومتي هڅو باوجود مالیاتي خساره زیاته شوه. دوی وایي د روپۍ د قدر د کمی له وجې په قرضونو کې اضافه کیږي، او بیا د دې د واپسې له عمله حکومتي خرڅونه هم زیات شوي.
بار ملکونو ته د پیمنټ سیوا کیږي، او د روپۍ قدر چې دا غد ډالر په مقابل کې کم شوي دی، نو زیاتې پیسې ورکول غواړي. پینډینګ لونز دی، هغه چې کوم سرویس چارجز دي چې موږ سود وایو، هغه هم دې سره چې دانو د هغه پیمنټ هم سیوا شي، نو دا هغه په وجه باندې دا ګیټ سیوا
دی. وزارت خزانه په خپل رپورت کې وایي روان مالی کال 2023 پړومبه سلور میاشتو کې مالیاتي خساره د قامیه مدني یو نیم صد، یعنی 2.5 ارب روپے ترسیدلې، او تیر مالی کال هم په دې موده کې مالیاتي خسارات د جی ڈی پی 0.9% یا 1.5 ارب روپے وا. په رپورت کې ویل شوی د مالی کال په لومړي 15 میاشتو کې د میاشتنی ګرانې شرط 15% نه زیاته وا، او تیر کال هم په دې موده کې ګرانی 9.3% وا، او روان مالی کال به د ګرانې شرط د 1.3% پوري وي. د اقتصاد ماهر احتشام احمد وی وی ډیو توای د سیلابونو لوجې اقتصاد اغیزمن شوی، او سیاسی بے ثباتی مجموعی اقتصاد ته نقصان رسوی.
نن سبا اکنامک کرائسس کې چې کوم دی کنه د ټولو نه غټ فیکٹر چې کوم دی د پولیټیکل انسټیبیلیټیز دا، او پاکستان چې کوم کرنسی دا هغه ډیر زیات لی ویلیو شوی دا. انفلیشن ریټس چې های دي، نو هغه به هم زمونږ چې کوم دی فیسکل ډیفیکلټیز به چې کوم دی ریټ په هایکې ډایرکټلی پروپورشنل دی هغه تازه چې کله انفلیشن زیاتی کې نو ډیفیسټ چې کوم دی کنه نو هغه هو سره هم زیاتی.
وزارت خزانه وایي پروان مالی کال 15 میاشتو کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 3.1 ارب ډالر تر کو ده شوی، او تیر کال هم په دې موده کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 2.2 ارب ډالر وا. د رپورت مطابق د اکتوبر په مقابل په نومبر کې برآمدات 1.9 ارب ډالر ته زیات شوي، او راتلونکي وخت کې به دا 3 ارب ډالر ته زیات شي. خو وزارت وایي مجموعي برآمدات 12% کم شوي، او درآمدات هم په کلیز بنیادونو 2.5% کم شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پاکستان کې د خوراکي توکو جایزه اخیستونکو د شماریاتو ادارې ویلي چې سږکال یو واری بیا کلیوالو سیمو کې ګرانی زیاته ریکارډ شوې. د پښتونخوا صوبې ولس وایي چې د ګرانی له امله د دوی ژوند ډیر سخت شوی، ځکه په هیواد کې د سخت معاشي حالاتو له وجې آمدن یا عایدات کم شوي، او د خوراکي توکو اخیستلو توان یې کم شوی دی. په دې اړه ملک وقاص یو راپور تیار کړی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د کال 2020 او 2021 په نسبت په 2020 کې د خاریو په نسبت کلیوالو سیمو کې زیاتې ګرانې لیدل شوې دي. د کنزیومر پرایس انډیکس یا CPI تر مخه په خاریو سیمو کې په 2020 کې 21.4 شپگ او پکلیوال سیمو کې ویشت اشاریه دو فیصد ریکارڈ شوی دی. د گرانه په اړه عام اولس وای د دوی آمدن په ها حساب نه دی زیات شوی، کم رفتار سره چې گرانی راغلی ده. مزدور کار اسد الله وای
اپتا دیاریو کو ځان له پیړو شین کو او چرا شو نه اپتی را دیاله دل تپاتو نه لګي نو بس دا قدم حکومت درخواست رو دا دنیا سوداګان وایلو ولکه دا سری دا واړه واړه بچی زمنګ مزدوری دا غریبی دا
چې سخ کال د جنوري نه را پدې خو د اوړو پښلو کیلو بورې کې زر روپې کیلو غړو کې یو اصل شپاړس په پدالونو کې اته نوي روپې زیاتواله راغلي دي. د کرایانې دکاندار وای د ګرانې عمل د دوی پر روزګار هم منفي اغیز پریوت دي. د کرایانې دکاندار عنایت الله وې
نو ار یو سیز یو په ډبل باندې ګران شوی دي. اگر لوبیا واخلا لوبیا په 200 روپې کیلو نه سو په 300 او 300 روپې کیلو دا سیلا روج واخلا 200 سلوخ یو سل 200 یو سل تی تیر روج کی یو سل شپته یو سل تی اړو اوس 300 روپې ریټ دی.
د شمیرنې ادارا د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی ښایي او وایي چې د اگست په میاشت کې ګرانی د تاریخ تر ټولو زیاته ریکارډ شوې. په کومه کې چې پیاز په 300 روپۍ کیلو خرڅ شوی، خو د سبزی کاروباریان وایي دا محل په مقامی کچ پیدا کیدونکو سبزیانو بای کمی دي. د سبزی خرڅونکو داوودیان وې
سبزی حساب چې کم دی نن سبا وایي چې دې وخت سره اسی دی ګوره دا اوس وطن الوګان چالو شو خو خپل الوګان دي په 50 روپۍ باندې ښه الوګان خرڅېږي. دغه کچالو چې کم دي ښه کچالو خرڅېږي 120 روپۍ باندې کنه را وساره داسې بادرنګ دي دا د پنجاب نه راځي 46 روپۍ باندې 50 روپۍ باندې خرڅېږي ښه او وساره دا اوس دا بینګون شو نو دا راځي ځای ختم شو د پنجاب چالو شو نه 120 روپۍ باندې کیلو دي او وساره دا تورې دي د کراچۍ نه راځي کنه لکه خلک د ور لپاره مریض لپاره غوړي نه دغه لپاره مونږ وروړي خدای لګي وساره ګران دي 120 140 باندې خلک وساره دا کدو شو د انټیک سوداګان چې کوم دي دای لګي ګران دي دا راځي د بارنه.
نن د کال اخیرنه نیټه ده او په هیواد کې زیات ګرانې لوجه د اولس د خوراکي توکو اغستلو توان کم دي او ګرانی زیات ده. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوډا په پاکستان کې د موسمي بارانونو لامل دغه هوا د نور برخو په چیر د 400 سرداری ابهم د سیلاب لامل متاثر شوی. د ځای خلکو تر مخه 300 زیات کاروبارونه په دې ځای کې د سیلاب لاسه تبه شوی وو، خو د سیل وروسته د ځای کاروبارانو بیا آباد کړي. له مالی ستونزو سره سره دوی د خپل کاروبارونو جاري ساتلو کوښښ کوي. نور تفصیل د سرداری ابنا د سادیا قاسم صاحب ریپورت کې
سلسلو میاشتې مخکې د 400 سردریاب دا تفریحي ځای د سیلاب د لاسه مکمل اوبو کې ډوب شوی او ورسره د خلکو کاروبارونه هم ډوب شوی، خو اوس ورو ورو دغه ځای بیا آبادیږي. د تفریح لپاره راغلي ماشومان د زنګونه خوند اخلي او لوی د اوبو نظاره او د کبانو خوند اخلي. خو د دې ځای دا رڼاګانې او د دې دا بحالي ځای خلکو هر څه په خپل مټه په خپل کړی دي. د سردریاب یو دکاندار اجمل خان چې دکانې سلور میاشتې مخکې سیلاب کې ډوب شوی او ډیر مالی نقصان یې شوی او ګیله کوي حکومت ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دی کړې، خو دوی په خپل کوششونو خپل کاروبارونه بیا روان کړي دي.
هیڅ حکم چې دی دلته نه دی راغلی. دا سردریاب چې نن آباد دی دا خپلی مدد آپ خلکو خپل چې دی خپل هله زله کړی ده او سردریاب یا سردریاب بیا سردریاب کړی دی. تو حکومت خلق صرف د پوټو سیشن پورې راغلی دی، پوټو سیشن شوی دی نور اس داسې صداغي د طرفه مونږ څه اقدام نه شوی.
حبیب الله د سردریاب سین په غاړه په یو غټه زنګو کې د تفریح لپاره راغلی ماشومان زنګوي. سخت کال د اگست په میاش اخیره کې راغلی سیلاب د هغه دغه ټوله زنګو په اوبو او لهو کې ډوب کړی و، خو هغه وای دغه زنګو هغه بیا په خپل د لهو نه صفا کړه او بیا په خپل چالو کړه.
دا نور انجنان ټول ګډ وډو دا مو بیا ټیکړل دی باندې لکه مو بل ار یو شی دی خراب شو هغه بیا دوباره رو لشل وای پر لگای په قلار په قلار تک لګیو مصران او پیسې بل هاشه تاوان لګا زمو په دی په خپل او کو چا مو تاسو نه پوسو نه کو.
فیاض خان هم د سردریاب په غاړه د کبانو ریسټورانت په خپل بحال کړی دی. هغه هم ګیله کوي چې حکومت پر سره د کاروبار بیا شروع کولو لپاره هیڅ قسمه مالی مرسته نه ده کړې.
نو دا دلته چې دا سیلاب راغلی او د دکاندارو کوم نقصان شوی دی نو چې مرسته نه کړي. دا ټولر سدوی پخپله کړی دي
دا سپیانې دکانونه روان شوي وو جوړولو دا لارې کوڅې دا ټول هر څه دوی کړي دي په خپله باندې او د هغې نه وروسته بیا هېڅ څوک راغلي نه دي اړو تپوس یې چا نه دی کړی چې یاره ستاسو حالات اوس را باندې تیر شو.
د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې دغه سیلابونو د لاسه سوله سوا یو کم سلوي خلک وجلي وو او د درې کاله به روپو نه د پاسه ماشین نقصان کړی دی او څه درې کروڑه دیش لکه د پاسه خلک د سیلابونو د لاسه متاثر شوي او څه اتیا لکه خلک بې کوره شوي. پاکستان د عالمی ادارو مرستو سره د دغه سیلاب نه پس شوي د دغه نقصانونو جایزه خو اغستلې ده، خو څنګه پاکستان لا تر اوسه د عالمی ادارو مالی مرستو ته اړتیا لري، هم دغه شانتي د سردریاب دا واړه کاروباریان نن هم د معاشي بحالي لپاره د حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه